السلام علیکم استری مشهی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم. وخت مازیګر 3 بجې دی. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د خیبر ایجنسی په تیراسیما کورمه ایجنسی په خبر او کراچۍ کې د تشدد پیخي او مرګ جوړلا وخته د نور ریپورتونو ترڅنګ په دویمه انیمای کې درته پروګرامونه هفتوار دراورو. ترکیه، اسلام او جمهوریت او روښانه مستقبل خو په سر کې بعد ملي حامد زادانه د سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په تازه پیښو کې خواوشا یو لس کسان وژل شوی دی. د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې تیر ورځ د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه 2015 کال پورې د مکملولو منځوري ورکړل شوی او د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د خبريالانو حالت بهتره شوی دی. دا خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی چارواکي وای په لری پرتسی ماتیرا کې نن سهار د حکومت پلوه انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ په نخته کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. بلخو د جمرود پولیټیکل چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام د تیرا پسپوړی سیمه کې په یو کور باندې ماټر ګولې را پریوتلو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوی دي. د خبر پولیټیکل چارواکو ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا د باډې په زیاتره برخو کې کرفیو سخت کړل شوی ده. په کورمه ایجنسی کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه د پولیو ساسکو ورکولو د ټیم ادوه اهلکار وژل شوې دي. چارواکي وایي دغه پیښه نن د بره کورمه ایجنسی په مالی خیل سیمه کې هغه وخت شوې ده کله چې دغه کسان په موټر سایکل سواره او ډیوټي لپاره روان وو. په سیمه کې د پولیو د کمپین مشر افسر ډاکټر محمد منی مشال ریډیو ته وویل
دا مزمل حسین غازمن سره په بیچو ملي خیل کې وارډر دلی دي او دا بل چې کوم دی اکبر حسین دا یو ولنټیر او دا ځوانه زمونږه د پولیو ټیم ممبرز دي او دا کسان چې وو دیو نن د خپل روټین ډیوټي کوله روانو ماشومان یې ویکسینیټ کول.
د ډاکټر مونی په خبره ویل کېږي چې دغه چاودنه د یو ماین په واسطه شوې ده. د چارواکو په خبره د پیښې په اړه تحقیق روان دي. بلخوا د پیښور د جنا مارکیټ سره نږدې په جلیل کبابی روډ نن خوا او شالس پجې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې اته کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د هشنغرې تاڼې یو پولیس موبایل د دغه ځای څخه تېرېدلو. د چارواکي په وینا په ګاډي کې ناست ټول پولیس والا محفوظ دي او ژوبل شوي اته کسان عام وګړي دي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده قبول کړي. د کراچۍ په فیصل سړک نن ماسپخین د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې وکړې. په ډزو کې د جامع بنوریا درې استادان وژل شوي دي. د پاکستان وفاقي کابینه پرون په یو غونډه کې د ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منځوري ورکړې. د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې تیر چانشب مې په ورځ وشوه. د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې د اطلاعات وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اویل
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے.
دا پاکستان د اقتصاد په حوالہ دا ډیر اهم منصوبه ده او مونږ هیله لرو چې زر تر زره به په دې باندې کار شروع کړی شي چې پاکستان کې د ګیس د بحران کومه مسله ده هغه قابو کړی شي او په دې منصوبه به یو نیم ارب ډالر لګښت راځي. په منصوبه د عمل درآمد او دغه لړکی د خلکو د وسوسو ختمولو لپاره یو سلورتنی کمیټه هم جوړه کړې شوې ده.
د کمر زمان کایره په خبره د منصوبې سرته رسولو لپاره به ایران په اسانو شرطرو 500 میلیون ډالر قرضه دوی ته ورکوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزې غونډې په اړه له برتانوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې. جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لورو تیر ماخام د دغې غونډې د څرنګوالي او د نتایجو په اړه سره خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې ډیوډ کیمرون ویلي چې دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې په لندن کې وشي. نوموړي هیله مندې ښودلې ده چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان لپاره اغیزمنې پایلې ولري. په روان کال کې د بې سرحد خبریالانو یا ریپورټرز وداوت بارډرز لخوا د رسنیو د ازادي د کچې په اړه پور شوی ریپورت کې افغانستان 22 نمبر مخ کې تللې هودل شوی دی چې بنیادی ده ویل کېږي په جیلونو کې خبریالان ندی کېد. په پیرس کې میشت رسنیو د ساري داروایي افغانستان په 123 نمبر راغلی دی خو دغه هوا د ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی چې پکې د بارنیو او پوزیانو وتل شامل دي. د بشری حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس ورس د زیارت په ورځ په خبر کړل شوی ریپورت کې د نوې زیاتو هیوادونو د بشری حقوقو د حالت جاج اخیستې او خبرداري ورکړي چې ډېرو هیوادونو کې جمهوریت چیلنجونو سره مخامخ دي. په منځني ختیځ کې په دورستیو کې حالاتو ته بیا کتلو سره د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وایي بشری حقوقو ته د احترام ورکولو په اړه د نوې حکومتونو ژمنتیا بداخی اې داروي هیوادونو پاسون به نوې جمهوریت راولي او که د ټولواکۍ نوې بڼې. د هیومن رائټس ورس په خبره په روس کې ولادیمیر پوتین صدارت ته بیا للو سره د ولسی وګړو د فعالیتونو پر ضد بې ساره کاروایا نکړې دي. په ایران کې انتظامی مدني ټولنه تر خپل فشار لاندې راوستل جاری ساتلې او اداره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد په لړ کې د حکومت ناکامیانې هم په ګوته کړې دي. په ایران کې د آزادو رسنیو پر ضد د کمپین په ترڅ کې په دې وروستیو کې د تهران یو شمېر خبریالان نیول شوي دي او اوس دغه کمپین د هغه ژورنالیستانو پر ضد هم پیل شوی دی چې د ایران نه بهر اوسیږي. د مشال ریډیو د ایرانی څانګې په 1500 خبریالانو باندې انټرنیټي بریدونه شوي دي. په نړیواله میډیا او بی بی سي سره کار کوونکو خبریالانو په شان د مشال ریډیو د ایرانی څانګې د دریو خبریالانو جعلي فیسبوک پاڼې او شخصي بلاګونه خپاره شوي دي چې مقصد یې هغوی بدنامول دي. د شام پوز وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د پوز په یو څیړنیز مرکز حمله کړې ده. د شام د پوزي قومندانې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه هیواد سرکاري خبري ایجان سنا خپور کړي ویل شوی دی چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده او د ساينس په یو څیړنیز مرکز یې نیغ په نیغه برید کړی دی. اسرائیلو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د غربي ریاست اریزونا په تر ټولو لوی ښار فینکس کې یو وسلوال د دفتر په یو ودانۍ کې درې کسانو باندې ډزې کړې دي. پولیس وایي د شورو په ورځ دغه ډزو کې یو کس وژل شوی دی او د بل حالت مرګونی دی. دریم کس چې پرې ډزې شوی دی داسې زخمونه نه لري چې ژوند لپاره یې ګواښ وي. پولیس د اویا کلن مشکوک وسلوال په لټه کې دي چې خطرناک دی او وسله لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مليحا امیرزاده نه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه ته وګي د رواني غړې په خبرونه کې به د غری پټونه او پروګرامونه واوري. د خیبر ایجنسی لري پرته سیماتی رای کې په بیلابیلو پیښو کې خوښه یو لس کسان وجل شوې دي. هلته په کراچۍ کې په یو پیخه کې په مشکوکه وسلوالو خپل یو بم چاودلی او په بل پیخه کې هدفي وجنه کې د یوې مدرسې درې استادان وجل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن لخوا د ووټرانو د آگاهۍ پروګرام شروع شوی. د دې څه مقصد دی؟
د دې مقصد دا دی چې ووټر کی آگاهی پیدا کو، شعور پیدا کو. به مختلف پروګرامونه، واک، میټینګ، اجلاسونه چې په څه طریقه باندې خلکو کې دا آگاهی پیدا شي او په دې ملک کې کم شر ده د ووټ اچولو د استعمال هغه په څه طریقه باندې بڑھاو شي.
دا او نور ریپورټونه هم لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به هفتوار پروګرامونه اسلام، ترکیه او جمهوریت کې واوري.
استاد مرسن خبر نه دی چې پانتون کې دینی درسونه ویل کېږي شریعت کې. استاد دا سی فکر کوي چې پانتون ته لاړو گمراه شو مثلا، دا سی فکر کوي.
او روخانه مستقبل پروګرام هم د دویمې نیمایي برخه د مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې په بیلابیلو پیښو کې خوښه یو لس کسان وجل شوی دی او یو شمیر پکې جوړ شوی هم دی. بلخوا په باړه او د سره جوختو د پیښور په کلیوالو سیمو کې کرفیو سخت کړی شوی دی او په دې سیمو کې خلکو ته ویل شوی دی چې خپل کورونه دې نه راوځي. په دې حق له تفصیل اورو د ریپورت کې.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوال ډلې ترمنځ په نښتو کې خواوشه 15 کسان وژل شوی دي او یو شمیر پکې جوبل دي. او د جمهوریت پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماخام د تیرا په سپوړی سیمه کې د مزارګل نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې د دغې کورنۍ شپږ کسان ووژل شول. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري او تر دې دمه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په باړه تحصیل کې کرفیو نور هم سخته کړې ده او خلکو ته ویل شوي دي چې د خپلو کورونو نه دی نه راوځي. او د پېښور ضلعي انتظامیه وایي چې د باړې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو لکه شیخان، میره شیخان او داسې یو شمېر نورو ځایونو کې هم کرفیو لګول شوی ده او په ګڼ شمېر کې ورته امنیتي ځواکونو سرتیری او پولیس لیږل شوي دي او د باړې او پېښور ترمنځ تللې ټولې مهمې لارې تړل شوي دي او سیکیورټي پکې سخته کړې شوې ده. د پېښور انتظامیه زیاتوي چې په باړه او دې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو کې د کرفیو مقصد په باړه کې د وسلوالو پر ضد مؤثره پوځي عملیات کول دي. یاد دې وي چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې یې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې د نښتو په مهال یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
په دې رپورټ کې مو د خیبر ایجنسۍ حال واورېده. اوس ورځو کورم ایجنسۍ ته چیرته چې نن بمی چاودنه شوې ده او پکې د پولیو د ساسکو ورکوونکي ټیم دوه اهلکار وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه نن برا کورم ایجنسۍ په مالی خیلو سیمه کې شوې ده. د دوی په وینا د پیښې په اړه تحقیقات روان دي چې آیا د دې چاودنې نوعیت څه و. نور حال دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بامی چاودنه شوې ده. څه پکې چارواکو تر مخه پولیو ساسکي ورکولو د ټیم دوه اهلکار مړ شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه د پنجشنبه په ورځ قریبا لس بجې په مالی خیلو سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې په موټرسایکل باندې ناست دغه کسانو خپله ډپټي کوله. چارواکو پر وینا دغه کسان هسپتال ته د رسولو نه مخکې ځای پر ځای مړ شوي وو. په سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي مشر افسر ډاکټر محمد منیب مشار لډیو ته وویل چې په دوه کسانو باندې مشتمل د پولیو ساسکو ورکولو ټیم د کمپاین لورمی ورزی د پیخیخ کار شول.
دا دوان زمنگا دا پولیو ٹیم ممبرز دی او دا کسان چی وو دیو نن دا خپل روٹین ڈیوٹی کولا روانو ماشومانی ویکسینیٹ کول.
ڈاکٹر محمد منیب تر مخا چی تر اوسا دا ندی معلومه چی دغه چودنه سنگی اوشوالا خو زیادوی چی زیاد گمانی داده چی دغه کسان دا ماینز بم پر زید راغلی دی. نموڑی ویل چی پده اڑا نور تحقیقات روان دی. واضح دیوی چی پا ملکی دا پولیو زید دا ساسکو ورکون کو ڈلو باندی دا حملو سلسله روانه دا. دا راپورونو تر مخا تر اوسا یوش میند دغه کمپاین چلون کو تا مرگ جبلا اوڑی دلی دا. مونگ چی کلا ڈاکٹر محمد منیب نا دا خاطراتو باوجود دا کمپاین چلور پا اڑا او پختل نو پا زواب که صدا اول.
آرمی چی دا سیکیورٹی فورسز آغا باقیده مطلب گشتونه کول کم کم زی که چی حساس زیونا پن خشیو آغوی دا باقیده آغوی دا غور کول کم زی که چی ضرورت و نو دیو کسانو لا دا غام ورکدی دی پولیس یا دا خاصدار چورت ہوئی نو آغا باقیده دا کسانو سر گرزیدل او دا کول خود چونکی دا ایریا چی دا بلکل دیسی و سیپ ایریا دا پا دیزی که سر ضرورت نو دا خو بس یو بای چانس واقعی او شو.
یاد دوی چې د مول د زینو نورو سیمو په شمول په کورم ایجنسی کې هم د تیر د پیر لورزی د پولیو ساسکی ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. چې پکې د صحت محکمې په وینا یو لک شل زره ماشومانو ته ساسکی ورکړل شول. خو د کمپاین په اخیری ورځ رامنځته شوي دغه پیښې سره د پولیو کارکوونکي له ګڼو ویرو اندېښنو سره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د مرکزی الیکشن کمیشن په هدایاتو خیبر پختونخوا صوبه کې د صفا او پاکو انتخاباتو لپاره او د لړکې د ولسی نمائندګۍ زیاتولو په غرض د وټرانو د اگاهۍ لپاره یو کمیټي جوړ کړل شوې ده. د دې کمیټیو کار او د دوی د حلو زلو په اړه باندې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل دا رپورټ را لېږلی دی چې تاسو اوریدو ترابولم.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګي او چارواکي سہیل احمد وینا وا چې د مرکزی الیکشن کمیشن په وینا دوی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اولس کې د ووټ د اهمیت پیدا کولو په غرض ووټر ایجوکیشن کمیټې جوړې کړې دي او ډیسټریکټ الیکشن افسر او ایجنسی الیکشن افسر باید د کمیټو د کوارډینیټر په حیث کار کوي. د کمیټو د جوړښت او کار په حق لا سہیل احمد زیاته کړه،
د دې مقصد دا دی چې ووټر کې آگاهی پیدا کو، شعور پیدا کو. په دې کمیټو کې د مختلفو یعنی سیاسي جماعتونو نمائندگان، د ضلع انتظامیه، میډیا سره تعلق والا خلکو، د سیول سوسایټي، ماینورټیز او د خواتینو دا نمائندگی په کې موږ دا کړې ده. دوی مختلف پروګرامونه، واک، میټینګز، اجلاسونه چې په څه طریقه باندې خلکو کې دا آگاهی پیدا شي او په دې ملک کې کوم شر ده د ووټ اچولو د استعمال هغه په څه طریقه باندې بڑھاو شي او هغه د دې پر کړی شي چې ووټ دا یو ووټ دا ډېر زیات قیمتي دی او دې سره تبدیل راتلی شي د دې استعمال تاسو کوي.
بل طرف ته د سیاسي ګوندونو غړو د دې کمیټو د جوړښت هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره باید د ولس په سوچ کې بدلون راشي. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی سېنېټر حافظ رشید احمد وینا وا چې کمیټو لا د زنانو په ووټونو زیات کار کول دي، ځکه چې قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره زنانه د ووټ د اهمیت نه بې خبره دي. دې زیاتوي،
زمونږ دین کې خزه باقاعده اوټ لکلی شي، اوټ اچولی شي، هلته کېناستی شي. کم از کم امیدوارانو لم پکار دي چې د هغوی د حیا او د عزت څومره ښه خیال ساتلی شي، او الیکشن کمیشن لم پکار دي چې داسې طریقه کار جوړ شي چې د ښځو د حیا او د عزت او د عفت او د عصمت برقرار وساتلی شي او هغوی خپل حق چې کوم دی هغه ادا کړي. زه دا ګڼم چې
دغه رنگ د مومند جنسی سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل پارټي صدر نثار مومند وای چې باید کمیټې په خپل غونډو او دستورو کې دا خبره هم په پام کې ونیسي چې د پولینګ سټېشنو فاصله ډېره زیاده نه وي.
زمونږ په جنسی کې پیژل هم دا پریکړه شوې ده چې ټولې پولینګ سټېشنې یو دوه ځینو تر ټولې کې د هغې په وجه باندې ټرن آؤټ ډېر کم شو، ځکه چې خلک هغه لری لری پولینګ سټېشنو ته نه راتلل او چار راتلل هم نه غوښتل. اوس هم د عوامو دا ډیمانډ دی چې موږ به اله صحیح ووټ ته ځو او ووټ به اله صحیح کول کېږي او ډېرې ټرن آؤټ به زیاتېږي چې کله موږ ته په خپلو ایریاګلو کې ډېریاګانو کې پولینګ سټېشن راځي.
ده زیاته کړه چې د نږدې پولینګ سټېشنو سره به د سیکیورټي مسله هم تر ډېره حده هوار شي او د ترهګرۍ خطر به کم شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
او اوس هم ورزو کراچۍ ته چیرته چې درې کسان په یو بمچاودنه کې وجل شوې په ډزو وجل شوې دي د فیصل سړک په غاړه باندې د نامعلومه کسانو لخوا. پولیس وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د جامعې بنوریا درې استادان وجل شوې دي. په کراچۍ ښار کې د خوډب د نور پیښو په اړه تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای نن د غرمې وروستو د کراچۍ په پیسل سړک د نرس ریسمې سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سورو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې له عمله یې درې کسان وجل شوي دي. د کراچۍ د سنی مسلک دیوبند ډلې د مدرسې جامع بنوریه چارواکي وای وجل شوي درې وړه کسان د دوی د مدرسې استادان وو. د یادې دینی مدرسې چارواکي محمد خالد په دې اړه وای
علامه یوسف بنوری ټاون د ایشیا کې د مسلک دیوبند ټول کې غټ دینی ادارې دا او د لټین علاوه د دې ادارې تقریبا مخکم ټول مفتیان شهیدان شوي دي چې بای کې مفتی نظام الدین شامل دي صاحب خو سره فهرست ته او دا مفتی عبدالمجید دینپوری کم چې وسر رئیس دارالافتاء دا د مفتی نظام الدین شانزی صاحب مسند نشین او دا ممتاز عالم الدین او د پاکستان د سرات و نور علما یو دا مفتی صالح شاه دا بھائی تعلق د کلاډا کې ذلت اور ور سیټی کې سره اور مولانا طارق دور سره شهیدان شوی دي.
یاد دیوی په کراچۍ کې د اخوډه بروانه لړۍ د تیر شپې را هسې تیزه شوې ده. د ژغورنې ادارې وای د بیګا شپې را هسې ورته د ښار له بیلابیلو برخو څخه د وو نورو کسانو مړی په لاس ورغلی دي، چې په دې کې د 15 کسانو مړی په بوریو کې بند کړی شوی وو. یاد دی وی د شروع او زیارت په منځنۍ شپه هم د کراچۍ د سوراب ګوټ په سیمه کې درنه چاودنه شوې وه چې درې کسان پکې وژل شوي وو. د پولیسو وینا وه چې په چاودنه کې وژل شویو کسانو بارودی مواد په ټیکسي موټر کې بار کړي وو چې د چاودېدو له امله یې په ټیکسي موټر کې ناست درې واړه کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو څنګه کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علم نه دی
دا هر څه. او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي.
په قبایلی سیمو کې د تیرو واتو کالو راهیسې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې پکې ځایي ولس د دواړو خواو لخوا اړخه زوبریږي. په دې کې په دې ورستیو کې امنیتي ادارو ادا منلې ده چې د قبایلی سیمو خواوشه 200 کسان دوی نیولې دي چې په بیلابیلو تورونو کې د دوی سره دي او لا هم د دوی د تحویل لاندې دي. همدغه ډول یو دوه کسان چې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري او نیول شوي دي، د هغې کورنۍ باندې ستیریږي، د هغې پلار څه احساسوي په دې حقله تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځنه پوځي چارواکو دا منلې دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې 200 قبایلیون د دوی په زندانونو کښې بندیون دي. په دا بندیونو کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان، یو زوی او دوه لمسی هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیون چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ سطح ریژي. په دغه اولی سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ ونسئ.
په دی خان سمې په مستری باندې په کشتی نه یوه ملګری کړی و، پاک شه د خپل پنډه دل په تیره ریزه تیر کول یې سپی سړی روغ له به پښتن دې مش کور ته ګاډ سول مش وو دی ویر چک سولی وې چې مش تلوشی کوي، نه اسلام نه نه تعلیم نه. په الماسی کې مې وی یو رضاولا نامه ده، یو رحیم الله نامه ده، زیر لاس سر لاس کول ورکی ته په ور پسر کړل دې یوړل کنه دهشتګری شمېر کړل یو کول نه بادي در رحیم الله رو خلوص کړ رضا الله وسلیا پته دی در خسینه مې وکړل برګډیرون د چیف جسټس پیراک چیف جسټس وس وخستې دوه خبره یو بل بچای نور محمد اپ کوټه کښنی ولای دی کراچۍ ته وړه کراچۍ نه پېښور کو هاټ یو هاټ نه بیا پلټکلی ته روړل وړنه تا ول چې نن خلوص یې سابو خلوص یې خپل ملاقات ور سره وس او تر نن درس پرې له خور خلوصې وی کنه ورکی کړل پته کړل.
مشال ریډیو پر ډېر اسمل خان او ونکښې چې د خفیا ادارو دول وړ پوړیو چارواکو ته د استاد سمندر خان د ورکو خپلوانو دا مسله وړاندې کړه، هغوی دا ته تیار نه شول چې خپل نمونه جوت او غږ ریکارډ کړي. بس دامره یې وویل چې موږ دا هر څه د وطن قوم خیر شګړې او د تراګرۍ د مخنیوي د پاره کوو، نه دا چې څوک خامخا وځوراوو وکړاوو. بیا مې په دغه لړ کښې د قبایلي سیمې د امنیتي چارو مخشني سیکرټري او مخشني پوځي بریګیډیر محمود شاه نه چې پوښتنه وکړه چې دا رنګ قبایلي بندیون د انساني اقدارو له مخې د انصاف غوښتلو د پاره د قانوني عدالتي حق نه ولې بې برخې ساتل کېږي. محمود شاه په دا رنګ ځواب وکړ
کسان پرتی عدالت پریری قانون کمزور ہے آگے کی سزا نہیں ملا تو دنیا کی بل چاہتا پوری ویسی اور بھی اخلاص سی.
استاد سمندر خان دا ہاں وویل چې دماغ پلوان دے عدالت تا وڑان دے کڑائی شی کا مجرمون شول سزاوار دے شی کا مجرمون نہ شول بیا دے زر کی را خوشی کڑائی شی چه مشت رای دلی خوبونا بیا وکی.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ملال یوسف زئی چې د تیر کال په نومبر کې د خیبر پښتونخوا سوات سیمه کې طالبانو د جنکو د تعلیم او حقوقو غختلو په ترڅ کې په سر اشتلې و د سر د علاج لپاره د برتانیا په ځانګړي هسپتال کې به د کوپړې ځانمنې برخې په مصنوعي توګه جوړول کیږي په دې حق لا رويټرز خبري ایجنسی یو ریپورت خپور کړي چې تفصیل به واوري د یوې لنډې دمې ورسته
رويټرز خبری ایجنسی د ملال یوسف زئی په اړه خپل دی ریپورت کې لیکي نو موړې د تیر کال په اکتوبر کې وسلوالو په سرشتلې و چې سوبر د پاکستان کې د علاج نه پس برتانیا ته د علاج لپاره وړل شوې و ډاکټرانو د ابتدایي علاج نه پس نو موړې د رواني میاشتې په سر کې د خپل کورنۍ سره د سو وخت رولو لپاره د هسپتال نه فارغه کړې و ریپورت لیکي د چهارشنبه په ورځ د ملالی ډاکټران ویلي په را روانو لسو ورځو کې به نوموړې بیا هسپتال ته وغواړي چیرته چې بعد د هغې د کوپړې زیانمنه شوې برخه په مصنوعي توګه تیارولی شي په ملاله شوې د دغه وجونکي وسلوال برید ټولې دنیا غندنه کړې ده ریپورت لیکي د دې پیښې نه پس ملاله په نړیواله توګه د طالبانو د مخالفت یو علامت جوړ شوی وسلوال طالبان د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ورکولو نه انکار کوي دا را د نړۍ دوه نیم لکه خلکو په هغه درخواست باندې لاسلیکونه کړي چې د ملاله د هلو ځلو په بدل کې هغه ته د نوبل پرایز نومستر ایوارډ لپاره د نومولو غوښتنه کوي رويټرز د برتانیا د ډاکټرانو د خلیلکی د غبرید کې د ملالې تندې په ګولې لګیدلې خو بیا ګولې د هغې کوپړې ته د ننوتلو پر ځای د کوپړې په څنګ کې د سرمنې لاندې اوګې ته وته ده خو بیا هم د ډس سره د هغې کوپړې او د جامې رګونا زیانمن شوي چې په کوپړې کې د درز راتللو لوجې د کین غواګ د اوریدلو نظام هم خراب شوې ده ریپورت زیاتوی چې د برتانیا د برمنګم خار کوین الیزابت هسپتال کې هم د دې ډول په سونو هغه زخمیانو علاجونه شوي کوم چې د عراق او افغانستان په جنگونو کې په سر لګیدلی وو د دې هسپتال ډایریکټر ډیو روسر وای د ملالې د کوپړې زیانمنې برخې جوړولو لپاره به خوښه 2 غنټه اپریشن کیږي چې پکې به لس ډاکټران او د هغوی مرستیالان برخه اخلي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا د هیواد د راتلونکي دفاع وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل هوډ سرګند کړي چې د ایران له جوهري پروګرام سره د چلن لپاره به ټول لارې خلاصې ساتي کچیرته د امریکا سېنات منځوري ورکړي نو چک هیګل به د دفاع وزیر په توګه د لیوان پنیټا ځای ونیسي تفصیل د عبدالحکا کلناورو
جرمن خبری ایجنسی ڈی پی په خپل رپورٹ کې وایي د امریکا د دفاع وزیر په توګه نومول سوی چې هیګل د خبره د وسلوالو خدمتونو پاړه د سېنات کمیټې ته نن تر حاضرېدو لمخه د یوې سوالنامې په جواب کې کړی دا چې هیګل ویلي هوډمن دی چې د ایران سره د مقابله او په اسرائیل کې د امریکا د میزایل نظام د پرځای ساتلو په برخه کې به ټولې لارې خلاصې ساتي د ایران یو مهم خطر وبللې او په دې لړ کې د باراک اوباما د پالیسی ستاین وکړه د سېنات ځینې غړي د چک هیګل ډیر مخالفت کوي او وایي د ایران په اړه د دریز سخت نه دی او د اسرائیل په حمایت کې پیاوړي خبري نه کوي چک هیګل د ریپبلیکن ګوند غړي او له نیبراسکا څخه د سېنات په خوانی غړي دی خو په سېنات کې د سېنیټر جان مکین په ګډون د ریپبلیکن پارټي ځینو غړو د دفاع وزیر په توګه نومول کېدل تر پښتني لاندې راوستي دي. د افغانستان په اړه چې کېګل ویلي د دفاع د راتلونکي وزیر لپاره په افغانستان کې جګړه رانغاړل او له 2014 کال وروسته هلته د امریکا کردار تشریح کول به یو لوی چیلنج وي. نوموړي ویلي کچرته له افغانستان سره د ځواکونو د حیثیت تړون چې پکې د امریکا عسکرو ته د استثنا حاصلېدو ټکی هم شامل دی باندې چې اتفاق ونسو، نو دوی به په افغانستان کې د امریکا د موجودګۍ ملاتړ ونه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه چې یوازې په پښتو ژبه خبريږي تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. دا وخت د مازیګر 3:30 بجې شوې. د مليحه میرزادانه د خبرونو لنډي زاورو.
دا خبر ایجنسی پتیرا کې نن سهار د حکومت پلوه انصار الاسلام او لشکر اسلام وسوالې ډلې ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د تیرا پسپوړي سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولۍ را پریوتلو په نتیجه کې د یوې کورنۍ 6 کسان وژل شوي دي. په کورما ایجنسی کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پولیو ساسکو ورکولو د ټیم دوه اهلکار وژل شوي دي. دغه پیښه نن بر کورما ایجنسی په مالی خېلو سیمه کې هغه وخت شوې کله چې دغه کسان ډیوټي ل روان وو. د پیښور په فردوس جلیل کبابي روډ نن په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې کسان جوبل شوی دی. جوبل کسان عام وګړي دي او د پیخي ذمہواری چانه د قبول کړي. دا کراچي په فیصل سرک نن ماسپخین د نامعلومه کسانو په دزو درې کسان وژل شوی دي. د جامع بنوریا درې استادان پکې وژل شوی. د پاکستان وفاقي کابینه پرون په غونډه کې د ایران سره د ګیس پایپ لاین غزولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته رسولو منځوري ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان، پاکستان او برتانی د درې اړخیزه غونډې په اړه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې په لندن کې وشي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې لخوا د رسنیو د کچې په اړه د خپلواکۍ د کچې په اړه خبر شوی ریپورت کې افغانستان په 128 نمبر راغلی دی. ټولنه وایي د هیواد د خبریالانو حالت مخ کې په پرتله ښه شوی دی چې په جیلونو کې خبریالان د کارونو په اساس نه دي کېد. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې پښپک 715 پیته پانو مشتمل خپل رپورت خپور کړي چې پکې د نوې زیاتو هیوادونو د بشری حقوقو د حالت جاجه خسته. د روس، ایران او افغانستان په اړه خبرې په ګوته کړي دي. د شام پوزوای اسرائیلي الوتکو پرون سهار دمشق ته نږدې د شام د پوز په یو سیړنیز مرکز هم دکړي ده.
دا وا مليها امیرزاده چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ترکیا اسلام او ډیموکراسي. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي تیار کړی دی.
ترکیا اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د 19 پروګرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې کڅه هم د لوړو دیني زده کړو د قانون سره سم د الهیاتو د پوهنځیو شمیر 8 پته ټاکل شوی دی. خو اوس مهال د دغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شریعت یا الهیاتو 8 پوهنځي فعال دي چې د لوړو دیني زده کړو شونه کوي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د دینیز د کروشونکې د ترکیه له هغه سره څه توپیر لري، او په دغه هیواد کې دینیز د کړی تر لاسه کونکو افغانان او پاکستانی محصلین په راتلونکي کې ټولنې ته د څه ډول خدمت پلان لري. په ترکیه کې کوي خواته د دغه هیواد له دینی مدرسو یا امام خطیب شونځوي فارغین د لوړ زده کړو لپاره په هنتنون تزي او د الهیاتو په پوهنځوي کې درس ته دوام ورکوي. نو بلخ د افغانستان او پاکستان په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو زده کوونکو هم په دغه پوهنځوي کې لوړ دینی زده کړې ترلاسه کوي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي چې ترکیه نه یوازې له هغه هیوادونو سره په مزامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. د ترکیه د قونیا شهر په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي پاکستانی زده کوونکي راجا کفوای د پاکستان د دینی علومو ښوونکو پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سترګه کتل، او اوس هم په پاکستان کې د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات یو خون کیو، هغه وخت پاکستان تا موبائل ٹیلیفونونه نه وی راغلیو. زما له ملګری سره موبایل نو هغه خون کی ورته ویل چې دا ما استعمالوا، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کلا دو کلا وروسته مونږ لسم ټولګی ته راغلو، نو یو ورځ هم دغه خون کی په کلاس کې ولاړو او ویل دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار وی وی او لا کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پی کولای شم. هلته زمونږ ستونزه هم دغه ده چې زمونږ خوونکې منفی اړخته زیات خوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر لاري ورکو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژي د منفی اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
نیگیټیوونه کی وجہ سے کافی یوز نہیں ہوتا.
د ترکیه د همدغه پوهنتون د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو افغان زده کوونکی مهتر خان وایي چې په افغانستان کې د مدرسو ښوونکو د خپلې کم علمي له کبله داسې فکر کوي که چیرې څوک د لوړ زده کړو لپاره پوهنتون ته ولاړ سي نو ګمراه به سي. نوموړي زیاتوي پوهنتون ته په تلو سره د مدرسې ځینې ښوونکي ورڅخه خفه هم سول،
خصوصا د دینی مدرسو کې چې کوم مدارس چې افغانستان کې دي، ان استادانو نه ډېر نه دنیا نه حتی خبرې کول کنه، استاد مې څنګه خبر نه دي چې پانتون کې دینی درسونه ویل کېږي شریعت کې. استاد دغه څه فکر کوي چې پانتون ته لاړو گمراه شو مثلا، دغه څه فکر کوي. زموږ په خپل استاد مثلا وایي چې پانتون کې چې څوک خپل زویل لیږي بس هغه جاهل دی چې عالم امي، دغه فکر کوي. چلته ما ورته چویل چې هلته شریعت درسونه ویل کېږي، شریعت شریعت درسونه ویل کېږي. استاد دغه حیران دی چې دا استاد مثلا دومره نه پوهېږي چې دلته څه ویل کېږي. د دې معلومات یعنی څومره چلته چې فتوا ورکوي همدغه سې ورکوي، جایز نه دی څوک چې پوهنتون ته ځي ایسته خپل زوی پوهنتون ته لیږي ګناهګار کېږي، دغه سې کېږي. دغه فتوا هم چې ورکوي بیا همدغه سې چې معلومات نه لري چې دینی فتوا هم ورکوي دغه فتوا کې هم غلطېږي. مثلا زه په خپله چې پوهنتون ته لاړم هغه استادان ټول خفه شو، ته ولې لاړې؟ ته خو مسلمان وې، دغسې داسې چله بیا اوس هم مسلمان یم.
مهتر خان د لوړ زده کړو لپاره په لومړي سر کې د کابل پوهنتون په شریعت پوهنځي کې داخله واخیسته، خو چې کله یې ترکیې ته د لوړ دیني زده کړو تکل وکړي نو د پوهنتون ځینو ښوونکو یې په دې خاطر مخالفت وکړي چې د ترکیې په اړه معلومات نه درلودل. نوموړي زیاتوي ترکیې ته په راتګ سره ورته معلومه سوه چې دلته هم ټول خلک مسلمانان دي، خو ازادي ورکړل شوې ده او د حکومت لخوا مذهبي بندیزونه نه دي پر لګېدلي.
د پوهنتون استادان دی مثلا ډېر غلط ترکیه په باره کې معلومات نه لري چې ترکیه کې مسلمان شته که نشته، نه پوهېږي. ټول استادان ویل مثلا مسجد استاد تاسو خو مسلمان وې څنګه تاسو هغه ته ځې کنه؟ یو استاد ویل چې لاړ شه وایي چې هیڅ چو نه شي وایي چې که تا تحصیل مونه کو تو لاړ شه. بعضې خلک وایي چې ترکیه کې ټول کافر دی، بعض وایي چې ټول مسلمان دی. تو لاړ شه مونږ ته یو خبر راوله چې دا خلک مسلمان دی که کافر، که دوار هم مسلمان دی که هم کافر، مسلمانان څه کوي کافر څه کوي. مثلا دومره خلک خبر نه دی. د پوهنتون استاد مثلا د بل هیواد نه خبر نه وي چې څه شی کېږي مثلا، خو فتوا ورکوي بیا مثلا جایز نه دی وایي چې څوک لاړ شي ترکیه ته تحصیل وکړي. ولې ترکیه ته مسلمان نشته، ترکیه ته څوک لاړ شي مثلا گمراه کېږي. خو ترکیه کې هم دومره مسلمانان دي مثلا، ډېر مخلص خلک دي. ترکیه مثلا څه شی دی؟ آزادي دی. څوک چې مثلا یو فکر لري، ښه فکر لري یا بد فکر لري، وایي که نه هغه خپل فکر. اوس مثلا یو سړی چې خپل فکر مثلا بیانوي، دلته بیانولی شي هلته بیانولی نه شي. مثلا دلته چې څوک عروج نه نیسي که نه، دلته په ښکاره خوري هلته پټه خوري مثلا هر شی مثلا دغسې.
د کونیه شهر په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو بل افغان زده کوونکی محمد حنیف حیدری وای دلته د اسلام رښتینی تعلیمات ورته ښودل کیږي او د زغم او میانه‌روی درس ورکول کیږي، او په همدې خاطر د ترکیه په ټولنه کې څوک په زور په چا کار نسی کولای.
یو سړی کلمنځ کویم هغوی څوک په زور باندې المنځ ته راول نه، مثلا چې ورته ستاسو په زور باندې المنځ وکړي مثلا په زور باندې کار وکړي، هغه وایي نه دا دای پویگی او خدای پاک پویگی ځکه دا دی غو دی انسان او دی خدای پاک ترمنز هغه حق ده مثلا حقوق الله چورتای کنه یعنی تر څو چې بل چا په حق باندې تر نه وکړي دای پویگی خپل حق پی خدای پاک پی هغه دی غو دوه ترمنز دی حساب ده نو څوک په زور باندې پچا باندې دلت څوک نه کار کوي نه په اسلام کې مزدا هیڅوک په زور باندې پچا باندې کول اجازه نه ورکوي امر بالمعروف ستا نه هیل نه کار ستا اما په زور باندې هغه په شدت باندې په ظلم باندې یا نور خلکو ته په توان ورورس یعنی په ضرر باندې د سی او شدت دا شی نهسته په اسلام کې موږ باید ټول خلکو ته هغه د اسلام هغه حقيقي بڼه باید خلکو ته وروخه یو خلک بده باندې پوي سي په اسلام کې هیڅ وخت شدت زور ظلم دا شی نهسته
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي چې دوی ته د دیني زده کړو سربیره یو شمیر نور عصري مضامین هم ویل کیږي چې په راتلونکي کې د دوی لپاره زیات ګټور تمامېدای شي. د ترکیه په انکارا ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر وایي د دې ځای زده کوونکي د افغانستان او پاکستان د مدرسو د زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد چوي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه د نوري نړۍ د فکر څخه یعنی په نور نړۍ کې څه طریقې د هغوی نه ټولو نه خبرې زمونږ د افغانستان یا د پاکستان چې کوم تعلیمي نصاب دی په مدرسو کې په هغه کې دغس یو مضامین ما نه دي لیدلي یعنی زه خپله نه پوهېږم چې څومره دوی ورته وي خو د هغوی سره یې دومره فرق چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و ولې شوی و ولې جنگ کیږي دغه دغه نه خبرې د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي سره کوم ته یې کوي کلتور یې څنګه دی نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره چې څومره هغه ځای کې اوسیږي همدومره پیدا کوي همدومره ځای چې څومره دوی پیژني او یا څومره بلدیت لري هغه منطقه مخصوص یا منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي تر فراغت وروسته به په خپل هیواد کې کار کوي او د ټولنې ناخوالې به له منځه وړي او یو مثبت بدلون براولي. سمیع الله صابر وایي غواړي چې په کابل پوهنتون کې د یو ښوونکي په حیث دنده ترسره کړي او شاګردان وروزي.
زمونږ افغانانو تل خپل ایمانی غیرت باندې خپل پښتني غیرت باندې ډېرې میړانې کړي دي او تاریخ یې ساتلی دی خو که ووایم چې په نړیواله سطحه په سیاسي ډګر یې بایللې ده نو ډېره غلطه خبره به نه وي یعنی ډېر اشتباه به مې نه وي کړي ګمان کوم. نو مونږ په سیاسي لحاظ هم ډېرې نیمګړتیاوې لرو که چېرته زه غواړم په راتلونکي کې زه یو استاد شم د پوهنتون د حقوقو په پوهنځی کې باید استاد شم او هغه ځای کې هم نړیوالې یعنی ډیپلوماسۍ ته ضرورت په ډیپلوماسۍ برخه کې ورته غواړم شاګردان وروزم د نړیوال سیاست نه او د افغانستان خارجي سیاست باید څنګه وي په څه کم ته تعقیب شي په راتلونکي کې باید څنګه وي نو غواړم په هر ځای کې چې ما غوښتل چې زه ډیر فائدہ خلکو ته رسول شم په هغه ځای کې زه غواړم درس ورکوم.
په کونیا ښار کې د الهیاتو په پوهنځي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو پاکستانی محصل راجا کیف بیا وایي غواړي چې تر لوړ زده کړو وروسته د پاکستان د مذهبي چارو په ریاست کې کار وکړي او په اوسني نصاب کې بدلون راولي.
پہلے تو ارادہ میں پی ایچ ڈی کرنے کا یہاں سے اس کے بعد جا کے سی ایس ایس کر کے مذہبی امور میں جانا چاہتا ہوں.
لمڑے خود ارادہ لرم چھ پی ایچ ڈی وکم او بیا اور استاد مقابلے امتحان سی ایس ایس ور کول غوڑم چھ د مذہبی چارو ریاست تو لاڑشم زمون سیمے شات پات دی او پاکستان کی داس ذہنیت جوڑ شوے دے لکد اس پستر گو چھ پٹے ور لگوی ور توئی چھ شو خو م گورا ز غوڑم دغه ذہنیت لمن ز یوسم نن سبا چھ پ مدرسو یا پ سکولونو کالجونو کی کم دینی نصاب ویل کیگی ز غوڑم
غواړم په هغه کې بدلون راولم. د مذهبي چارو پر ریاست کې زه غواړم چې د مدرسو په نصاب کې عصري زده کړې هم شامل کړم. زه غواړم چې زده کوونکو ته معلومه شي چې په نړۍ کې څه روان دي، په سیاست کې څه روان دي، او دا ډول د تاریخ، اقتصاد او تجارت په علم سره په نظام کې بدلون راوستل غواړم.
په ترکیه کې د ښوونې او روزنې ټول ادارې د حکومت په کنټرول کې وي او د حکومت په وسایلو خپلې دندې پر مخ وړي. د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو ښوونکي نظر لري کچېری په افغانستان او پاکستان کې دیني زده کړې د خلکو پر ځای د حکومت لخوا په منظمه توګه پر مخ یوړل سي او پرمختللي نصاب ورته وټاکل سي، نو زده کوونکي به زیات معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه په کونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لاره دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ لری خخکاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستاني محصلین نظر لري که چیرې د دوی په هیوادونو کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې ترکیه تر کومه حده د دیموکراسي په برخه کې د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو غوره نمونه حیثیت لري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
او اوس وخت شوه د روخانه مستقبل پروگرام. د نن ورځې په پروگرام کې درته په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو په حق له معلومات ترکو. دا مهال د هیواد کې د راروان ستمبر د سیمستر یعنی د منی د داخلو لپاره بیلابیل پروګرامونه شروع شوي. د دې داخلو لپاره وظیفه څنګه ترلاسه کېدلی شي، راځئ چې د پروګرام کې تفصیل واورو. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکو وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرواد د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وایي:
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش شي چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواہش میں ڈیرو نو آغید وزینا بیازل آرم پشاور یونیورسٹی تا التمی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبہ کیمیا چورتوئی نو آگے نما ایم ایس سی اکڑا ما ویچ تعلیم سلسلہ بلک نورم زمخ کی بوزما نو ما ایم فلم جاری اوسا تلو ام پشاور یونیورسٹی کی خوبیا ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپارہ زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت او ګڼلو نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی دپارہ
نوموړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي
هغه د لپاره پہله خدا کول پکار دي نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دي هغه آیلټس ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پہله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي مضمون سر سے ریلیٹڈ بھی جدی مضمون میں مثال پر طور مانے زما مضمون کیمسٹری ہو نو ماں ام داخل شعبے سر متعلق یو پروفیسر سر خبر اکڑا او پہ انٹرنیٹ پر تھرو باندھے او آگے دگا میں اوکا تو نو آگے تما اخبل سی وی مکمل بایو ڈیٹا ہر ساغما آگے تا اولے گل او آگے جو قتل سے بالکل زما سر متعلق تھے او ریلیٹڈ دے
محمد عمر وائی د انٹرنیٹ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر آسان شوی دی کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انٹرنیٹ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي
ما خپل انټرنیټ باندې همدا څه شی وکړلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساؤتھ کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټي براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سس ریکوایرمنټ سس لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې را زستا سره ایڈمیشن اغستل غواړم نو بیا د لارې ډیر ځات اواره شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وی د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره سه احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوث کوریا کې داسې سو یونیورسيټیاني یا سدا سي سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکا کوي یا سو په فریب باندې یا دغه کوي سومرم چې ساوث کوریا والے یونیورسيټیاني دي ټول نېشنل یونیورسيټیاني دي ټول د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ د غنیشته ساوث کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی کاری سره په کول غاړي نو او ماغي یونیورسيټي کې او ماغي پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو هغه تم میل کولې شي هغه پروفیسر تم میل کولې شي ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه هغه ته پورا معلومات ورکولې شي دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیاني سرکاري دي د دې وظیفه یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
دا څه دي چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي د دینه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي
دی ول خدا سری سی دل تزی سیمسٹر شروع کی مارچ او یو مارچ کی شروع کیږي چې هغه ته وی سپرینګ سیمسٹر او بل سیمسٹر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه. خو دې کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمسٹر پہلے لکه ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پر اپلای کوي او هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي. بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې نن په جنوبی کوریا کې د تعلیم په حق لا معلومات ترکو. د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نوموړې په دې حق لوي
تا سیزن کې وی سیزن کې نه خونن سبا خو اوس دا سشته چې اکثر کله پرم غي راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نو دا سه هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا اوس تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک کړئ خونن سبا دا سه چې دی یو طرحه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کار کی تاسو فون کی نو اوس شته خو هغه ټیم دا سه نو
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو هغه د زیات پرفرنس وي کوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیست یې دا د دې کې خو لا اوس مونږ په تاسو څه وخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې مونږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه بدی باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راز هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیگری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچه خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې موږ سره کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کېږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کې چې را څه دا صبح تاسو ته دومره پات من در کومه دې کې تاسو خپل ډرمټري او خپل فوډ ارینج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هو ته لکه ډرمټري هو فی هغه ور کړی نو هغه دې ویر کې چې زیاتې کم کې چې دی اوس مینلی دا چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې single person چې کوم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولی شي اسې خرچه وته چې 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکړ د منتھلی ان اف ساري دا به آی کې دې ټرانسپورټ چې کوم اکوموډیشن دا وي هغه هم کولی شي او فوډ هم راځي تاسو کولی شي دا تقریبا کوم راځي خو دا چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وایي د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جون پکې خمزدار تیرېدی شي، ډېر ښکلی ول چې ډېر زیات خلک یو ویل چې مونږ خوراک چې کوم دی نه خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کولو له پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کوي فوډ نه بس هغه نو تاسو خو جون خو ډېر ښکلی تیرېږي دلې چې کمپیر کو مونږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګردۍ پرابلم نشته نو هغه څه خو نو ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومې یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211201. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي